السلام علیکم دا مشال ریډیو دا اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:00 بجې دي په دې خبري سات کې موضوع فرخنده ستر کړی کوم په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه راوړي دي په لومړی ورځو خبرونو تا وړاندې کوونکې زموږ همکار پامیر ساحل دی
په کورمه کې د دوو سیمو د اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر نښتې شوې دي. چارواکي وایي چې په تیرو درو ورځو کې د تورخم له لارې د افغان کډوالو 1.5 کورنۍ هیواد ته ستنې شوې دي او په شام کې پر یوه پوځي اکاډمۍ د بې پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي. بشپړ خبرونه په کورمه کې د ساتین او بادامۍ سیمو او د وسیدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر نښتې شوې دي چې پکې د دواړو خواوو شپږ تنه ژوبل شوې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې نښته نن سهار څو ورځې مخکې پر لانجبنې ځمکې د خونو یا کوټو جوړولو پر سر پیل شوه. د دوی په خبره دواړو خواوو د ځایي مشرانو او لښکر په وینا جګړه ودروله خو څه ساعت وروسته بیا شروع شوه. د کوزې کورمې انتظامی مشر محمد عدنان مشال راډیو ته وویل چې هڅه کوي چې ژر تر ژره اوربند وکړي او بیا د جرګې له لارې د لانجې حل پیدا کړي. د کورمې ضلع په یو شمېر برخو کې د ولسونو ترمنځ د ځمکو لانجې دي چې پر سر یې په تیرو وختونو کې هم خونړۍ نښتې شوې دي. روان کال په جولای کې د ځمکو لانجو پر سر په یو شمېر سیمو کې نښتې پیل شوې چې تر شپږو ورځو پورې روانې وې، خو وروسته مخالفو خواوو د جرګې او چارواکو په موجودګۍ کې د یو کلن اوربند موافقه وکړه. د خیبر ضلع یو چارواکی وایي چې په تیرو درو ورځو کې 1.5 افغاني کورنۍ د تورخم له لارې هیواد ته ستنې شوې دي. هغه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله پرون د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې هغو کورنیو په پاکستان کې د اوسېدو قومي قانوني اسناد نه لرل او په خپله خوښه افغانستان ته ستنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بې اسناد افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د نومبر له لومړۍ تر لومړۍ نیټې پورې له هیواده د وتلو امر کړی دی. پولیسو د سپتمبر له 9 راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې تر 1000 زیات افغانان د اسنادو نه لرلو په تور نیولي دي او وایي چې هیواد ته ستنوي. د طالبانو حکومتي چارواکو د اسلام آباد دا اقدام غندلی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد 13 ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه ده. تر نوموړي مخکې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې له اسلام آباد خپلې پریکړې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې وه. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې پولیسو او په ساده جامو کې خلکو د غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین له ځان سره بیولی دی. په کراچۍ کې د غورځنګ یو مشر محمد الله مسید بیګا مشال راډیو ته ویل چې هغو کسانو د اکتوبر پر 4 شپې ناوخته په سورابګوډ کې د ترین پر کور چاپه ووهله او له هغه وخت راهیسې هیڅ درک نه لګي.
پولیس ور سره په سیول کپڑے شه خلق ور تراغلل او دای پور تک خودل تا چې موږ کوم متلک تانه دا ور سره چې کوم سپی دا اسپی دا دخته مجبور غللو خودوی هیڅ معلومات تر اوسه پورې مشته پلاس نه دی راکړای چې نورلا چیرې دا یی چا سره دی په کوم ځای کې دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر ایکس چې پخوانی نومې ټویټر په بیان کې له چارواکو غوښتي دي چې ترین د ژر تر ژره خوشي کړي. د سورابګوډ د پولیسو مشر عزیز احمد مشال راډیو ته وویل چې د ترین کورنۍ د هغه د ورکېدو په اړه ورسره رپورټ دایر کړی دی چې د موندلو هڅې کوي. پولیسو تر دې مخکې په جولای کې هم نورالله ترین او د هغه یو شمېر ملګري عامه نظم ته د زیان رسولو په تور نیولي ول چې بیا یې په عدالتي امر خوشي کړل. په سوریه یا شام کې د جګړې د څاري ویډلې وی امنیتی سرچینې ویلي دي چې پر یوې پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي دي. د هغوی په وینا په وسلو د سنبالو بې پیلوټ الوتکو برید پرون د سرتیرو د فراغت له غونډې څخه د هیواد د دفاع وزیر تر ستنېدو 100 دقیقې وروسته وشو. د شام د دفاع وزارت ویلي دي چې د هومس پر پوځي اکاډمۍ په برید کې ملکي وګړي او پوځیان وژل شوي دي. د وزارت په وینا تر هغه وروسته پر اکاډمۍ د بی پیلوټه الوتکو برید وکړ او وزارت البته په بیان کې دا نه دی ویلي چې حمله چا کړې او تر اوسه یې ذمواري هم چا نه ده منلې. دا د شام په 12 کلنه کورنۍ جګړه کې پر یوې پوځي ودانۍ له تر ټولو خونړیو بریدونو یو. او د 500 اوره یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او نیدرلندز یا هالند لوبډلې یو بل ته مخامخيږي. ټاکل شوی چې د حیدرآباد پر راجیو ګاندی نړیوال لوبغالي کې نننۍ سیالي د پیښور پر وخت د ماسپخین پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې نیوزیلینډ د انګلستان یا انګلینډ لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. په احمد آباد کې په شوې سیالۍ کې لومړی بیټنګ انګلینډ وکړه او په 500 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 202 منډې وکړې. په جواب کې د نیوزیلینډ لوبډلې ټاکلی هدف په 1.5 اوور کې د یو لوبغاړي په سوځیدو پوره کړ. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان او بنګلادیش لوبډلې د هماچل پردیش په غرییس ښار درمشالا کې یو بل ته مخامخې شي. د 2023 زیږدیز کال د کرکټ نړیوال جام سیالۍ به د نومبر تر 19 پورې روانې وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار په امیر ساحل نوري د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواوري په کورم کې د ساتین او بادامي سیمو سیدونکو ترمن د ځمکې لانجې پر سر نښتې شوې دي. چارواکي وایي د تورخم له لارې هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې. خو په پېښور کې اوسېدونکي کډوال وایي په یوه میاشت کې کاروبارونه نشي راټولولی.
دا کاروبار چې چور ټولیږي په دې کې خو کم تر کمه یو دوه کاله وځي.
قرضونه په خلکو دي، کښتونه په موږ دي، زموږ په خلکو دي. لکه دا خو به دې شل ډېر شوځو کې چرته کیږي.
پختون ژغورنې غورزنګ وایي چې پولیسو یې د کراچۍ مشر نور الله ترین نیولی دی. د غورزنګ یو غړی وایي پولیسو ښایي دا کار ځکه کړی وي چې هغه د افغان کډوالو د ګرفتاریو ضد غږ پورته کوو.
نور الله ترین د افغانانو کډوالو سره ناستې وکړې، غونډې وکړلې، په دې کې خند جوړولو لپاره دوی دغه عمل کړی دی.
او د استادانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پېښور کې استادانو د خپلو نوکریو د مستقل کېدو لپاره مظاهره کړې ده.
په خیبر پختونخوا کې نن استاد تور ورځ مناوي. د دې مطلب دا دی چې د خیبر پختونخوا استاد خوشاله نه دی.
د مشال سره واو تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په کورم کې د ساتین او د بادامي سیمو د اوسیدونکو ترمن د ځمکې لانجې پر سر انختی شوې دي چې پکې د دوانو خواوو شپک ته ناژوبل شوې دي. د سیمو اوسیدونکو وایي چې انخته نن سهار وختي پیل شوه چې وروسته ځایي مشرانو ودروله، خو لږ سات پس بیا پیل شوه. چارواکي وایي زر تر زره د اوربند هڅه کوي. تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورټ کې.
د جمعې سهار وختي دواړه فریقین په خپلو کې پر متنازع ځمکه څو ورځې وړاندې تعمیرات د کېدلو په سر د راپورته شوې شخړې په وجه نښتی دي. تر اوسه په جګړه کې د شپږو تنانو د زخمي کېدلو اطلاعات دي. د ساتین یو مدني فعال عبدالله مشال لوډیو ته وایي که څو هم جګړه یو ځل مقامي لښکر ودرولي، خو دواړه فریقین په خپلو کې بیا په جنگ شوي.
جنگ دوباره ستار شو او خپل کرنل ډي سي سي ته یاو اپیلو ته کوو چې دا خو بچایو نه راخه مو کزان نه ورسو. او دا جنگ غلې کې جنگ دوباره بیا ستار شو. امن جرګه راغلی و
په سیمه کې د فریقینو ترمنځ صلح او هغلته د ځمکې شخړې د حل لپاره څو وارې کوششونه وشول، خو په دغه کې سستي پر خودلو ځلي انتظامیه او پولیس تر نیوکو لاندې راغلي. د پیرکایوم ځایي مشر حکمت خان حکمتیار مشال لوډیو ته وایي که په وخت یاد شخړې ته د حل لار راوستل شوې وي، نو نن به د فریقینو ترمنځ د جنګ نکیدلو.
هغه په دې خبرې باندې بالکل کلاک وی لوړ متیدا کمرې نه ولا کولی. هغه له څنګه جوړی کړی دي انده سي ډانګي کی په دې پمانس کې مو حکومت اپیل وکړلو چې تاسو په زبردستي باندې دې کمرو کې پولیس وچو ایپ سی وچو مو باندې سکینو. هغه حکومت په دې خبرې باندې لکه هغه په دې کې دلچسپي و نه خستله.
بلخوا په دغړه د کوزي کورمې مرسیال کمشنر محمد عدنان مشال لوډیو توای دا شخړه له دوه ورځو روانه وه چې ورته څو وارې کوششونه وشول، خو فریقین په خپلو کې رازانه شول او جنگ یې شروع کړلو. عدنان زیاتوي اول غواړي چې زر تر زره جنگ بندي وکړي او بیا د مشرانو په مرسته دواړو فریقینو ترمنځ راپورته شوې شخړې ته د حل لار ګوري چې د سیمې امنیت په مستقل بنیادو خوندی پاتشی
بیمو سچول سے تحصیلدار صاحب شپې 1 بجې پر دې سره ناستو مشران یې سره ناستو کنه مذاکرات کول او 10 بجې پر ټایم او چې وی سبا 10 بجې وبیا کینو هغه اچانک د سبا وختي نه پته نشته کوم سایډ نه فایر شروع شو بس کراس فایر شروع ده موږ اوس مشران انگیج کړی موږ خپل کوشش کوو پکې هله ځلې کوو ان شاء الله خدای بو دا فایر بندي ضروری ده بیا و نور چې څه خبرې جرګي کې بکیږي
په کورما کې یو شمیر سیمه داسې دي چې پر شاملیتزم کوی د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ لامودې رهسې تنازعې روانې دي او پر ځینو د فارکینو ترمنځ جنگونه تر کېدل وروسته هغلته ځاني زیانونه هم اوریدلي خو بیا هم د ځمکو هغه شخړې تر اوسه نه دي حل کړې شوې. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر یو چارواکي ویلي دي چې له تیرو درې ورځو راهیسې بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستنېږي. هغه چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله پرون د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هغه کډوال په خپله خوښه افغانستان ته تللی دي. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت د اکتوبر په درېمه بې اسناد افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د روانې میاشتې تر پای پورې د هیواد د پرېښودو امر وکړ. خو په پېښور کې افغان کډوال وایي چې هلته کاروبارونه دي او په یوه میاشت کې نشي ورټولولی. د طالبانو حکومت ویلي دي چې له افغانانو سره د اسلام آباد چلند د منلو نه دی او ورباندې خپلې تګلارې ته د بیا کتنې غږ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شنواری راکوي.
د تورخم یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خپرول په شرط د اکتوبر په 15 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 14 ګاډو کې څه باندې 13 افغان کورنۍ په خپل خوخه د تورخم لاره افغانستان ته ستنې شوي. خو بیا ځینې کورنۍ وایي چې دلته په پاکستان کې کاروبار لري او ماشومان یې سبقونه وایي او دومره زر خپل کاروبار او ځانونه نشي راغونډ ډولای. د ننګرار نعمت الله د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د رخت دکان دی او دی وایي چې دومره موده دی ورکړل شي چې خپل کاروبار پکې راغونډ کا او په خپله خوخه بیا افغانستان ته لاړ شي.
افغان ماجرینو په سیډیره سخته راخسته ده. دلته زمونږ د کپړو دکان دی. ډیر وخت وشو شل کاله پکېږي شاوخوا. دغه فکرمند دي چې دا کاروبار چې چورا ټولیږي به دي کې خو کم تر کم یو دوه کاله وزي کنه یو کال خو وزي چې کم تر کم دا خو داسې نه ده چې بشل دا منگرا ٹول کو ورچ کاتا ور پاک کو. نو دا خو مشکل دی موږ ټول افغانانو ته. دا مشکل دی چې موږ سره کومک وکي وخت را کی بی او آر کارټون وخت موږ ختم شوی په شپږم میاش کې بیا چې دی کې موږ ته میاد واچي دی کې موږ ته وخت را کی دومره په تکلیف کې دی چې دا نن سبا سره د کورونا راوځي نه ټول په کورو کې خاموش نه یو ورشه بوټ کې وګوره دکانونو والا دي چا سره کارټون نشته دی هغه ټول په کورو کې ناشې دکان نه خوش پراته دي نه خپل تحصیل دل شي.
یو بل افغان کډوال رضوان الله د پېښور په سبسې منډه کې کاروبار کوي او دی وایي د پاکستان حکومت دغه پریکړې ماشومان هم ډیر اندېښمن کړي.
ماشومان دلته سکولونه وایي پریشان دي وایي چې هلته لاړ شو سکول به څنګه شي مطلب کنه لږ ډیر خو یې اورېدلې دي چې هلته زنانه سکولونه او ماشومان بند دي دومره خو یې اورېدلې دي ټي وي د لارې قرضونه په خلکو دي کشتونه په منګ دي زمنګ په خلکو دي لکه دا خو به شل ډیر شو چې چرته کیږي او دغه وختونه کو چې منګ دا مطلب وستلو دغه کریم کاره چې منګ تل ټیم راکې چې وکال کم زیات چې وکال ټیم کوتي واخلي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په درېمه په اسلام آباد کې وی خبرې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې ناقانونه افغان کډوال او د نورو ملکونو وګړي دي د اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې له پاکستان نه ووزي او د نومبر لومړۍ نیټې نه به دوی بیا په زور شړل شي او چې د چا په پاسپورټونو او ویزو کې میعاد ختم شوی هغه دې تمدید کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو NHCR د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې دا مهال خواوشا 14 لاکه رجستر افغان کډوال ژوند کوي چې دا غوي د پی وار کارډ موده هم په روان کال 2023 جون کې ختمه شوی او تمدیدولو لپاره کار روان دی. دوی ویلي چې په کار دا پی وار کارډ لرونکو افغان کډوالو تنګولو نه دی ډډه وکړی شي. چې کله په 2023 اگست کې طالبان په افغانستان واکمن شول نو لا نور کسان د خپل ځانونو خوندي نه احساسولو لوجه پاکستان ته په مختلفو لارو له بغیر اسنادو داخل شوي. د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په څلورمه نیټه په خپله ایکس یا ټویټر پاڼه باندې جاری کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند ورته قبول نه دی او په کار ده مهاجرو ته دې په خپله خوښه پاکستان پرې خودو لپاره مهلت ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په 1 بجا،
تاندې هیلی
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو، په بلوچستان کې میشتو افغان هنرمندانو موسیقاران وای چې د بې اسناد افغانانو د ایستلو حکومتي فیصلې اندېښمن کړې دي. دوی پرون د احتجاج پر مهال له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې ځانونه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR سره رجسټر کړي دي او کو افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند یې له خطر سره مخامخېږي. د هغو هنرمندانو لپاره کارکوونکي غیر حکومتي اداره وایي چې د هغوی د پناه بهیر له ځنډ سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ویلي دي چې بې اسناده افغانان دې د نومبر تر لومړۍ نیټې پوری له پاکستانه اوزی. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین نو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې میشت یو شمیر افغان هنرمندانو او موسیقارانو د اکتوبر په 15 نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR د دفتر و مخته و احتجاج مظاهره کړې ده. د دې افغان هنرمندانو په وینا چې د حکومت پاکستان لخوا په دې وروستیو کې په ناقانونه توګه د استوګنو افغان کډوالو په ضد چې کوم ګامونه پورته کیږي هغه دوی د تشویش سره مخامخ کړي دي. په دې ترڅ کې یو هنرمند فرید خوشحال او مشالی ډو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا د دوی نمونه د ماجر په توګه ثبت شوي دي، لیکن نور کار ور باندې نه دی سوی.
د پاکستان د حکومت څخه د انیشیارو د فکر سره موږ غوښتنه لرو چې زموږ سره مدد وکړي، زموږ سره مرسته وکړي. دا څنګه پروسه چې اوس شروع ده چې دا ماجرین باسي موږ سره هغه چلند ونه سي. موږ د افغانستان څخه راغلي د دې موږ ته انیشیار خپل کارتونه راکړي دي، راجستر یې دلې بایومټریک یو. نو موږ غواړو چې موږ دلته خپل ژوند وکړو، خپل وخت تیر کړو. موږ اونر په افغانستان کې اوس بند دي، تاسو ټول خبر یاست. مشکل موږ نه جوړو، موږ د مشکل خلک نه یو. دا کوم کسان چې شاوخوا ته ګوري، دا هر یو خپل فامیل لري، دا خپل فامیل د فار خواري کوي. او موږ د پاکستان د حکومت سره موږ ټول خوشحالي، تاسو به ټول خوشحاله ستاسو پاکستان د حکومت خوشحاله.
د دې هنرمندانو په خبره ک افغانستان ته دوستانه نو نه هوازي حالت وجبن ته خطر دی، بلکې د موسیقي هنر هم د دوی د لاس څخه وځي. په دې ترڅ کې ځوان سندرغاړي فیاض اهنګ راته وویل:
موږ دلته ډیر خوشاله یو، د حکومت سره ډیر خوشاله یو، د پولیس د عوام سره ډیر خوشاله چې تر اوسه موږ سره ښه چلند کړی دی، اوس موږ سره ښه رویه کړی دی. خو برحال بیا هم د حکومت پاکستان څخه د لوړ چارواکو څخه موږ دا درخواست کوو چې موږ ته د عزت ژوند دلته راکړي. که موږ افغانستان ته ولاړ شو موږ خو تک کوی سو، مګر زموږ ژوند زموږ هغه هنر چې دی هلته مړ کیږي. موږ غواړو چې د هغه خپل هنر ژوندی وساتو.
د مزارې د برخوالو په خبره چې زیاتره افغان هنرمندان او موسیقاران د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR سره د یوې غیر دولتي ادارې سهر په مرسته رجسټر شوي دي، خو پر دې برسېره دوی د پاکستان د حکومت لخوا و افغانستان ته د بیرته ستنه کولو ویره زیاته شوې ده. د دې مظاهرچیانو د رجسټریشن د ستونزې په اړه مشکله په کوټه کې د غیر دولتي ادارې سهر د مشر اودود ترین سره تماس ونیوي. نو هغه دا خبره تایید کړه چې د زیاتره افغانانو د رجسټریشن دویم پړاو د ځان سره مخ دی.
موږ د خو کم کار چې سوي د غسوي دی د یونیسیار په سایت باندې دویم انټرویو لپاره د غسړی چې دی یا بتللې یا به غوښتې یا به نه غوښتې کې نه غوښتې پخې کې خپل معاملات دي. سونه چې زه په خبرې مې هغه دا چې په دې باندې دی چې حکومت پاکستان د خاص د سم ریسپانس دی هغه مطلب دا ور کم دغه څه وغه ته نو ولور کړي. نو په دې هغه پروسس دی سلو د کړي پخې خالي ډیر جاته سنسټیو کیسونه چې ولې لے هغه د سیکنډ انټرویو لپاره غوښتل زکه په دې وجه باندې چې دلته ډیر بیکلاګ دي نورم ډیر خلک سره چې مطلب ته میا سکال یونیم سره سیکنډ انټرویو لونه تللی یعنی دور غوښتي د یونسیار خپل مجبوری ده چې تر هغه ساته پوری د سرکار د خواصه پوزېټیو ریسپانس نه نو دای چې مثلا نورویم غواړي مطلب انټرویو لوم کی بیا وسکی اکسپټ کوي به په اخر کې حکومت
خو په کوټه کې د یو ان ایچ سی آر یو چارواکي د نوم نصر غندولو پر بنسټ و مشالېړو ته ویل دي چې د مزایر چانو سره لیدلې او د دوی د مشکل دا ورولو په اړه خبري ورسره کړې دي دلته خبره ده د ونه ورده چې کله په کال 2021 کې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا کابل نیول شوی وو نو د هغه وروسته ډیری هنرمندان او موسیقاران د خپل فامیل سره د پاکستان و خیبر پښتونخوا یا هم وکوټ ته راغلی وو د افغان هنرمندان او موسیقارانو د احتجاج په داسې وخت کې سوی دي چې یوازې و ورځ لمخه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان محمد اڅکزي په کوټه کې وایي و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت ویلی وو چې د پاکستان مرکزی حکومت پر امر به د هغه افغانانو په ضد مهم د نومبر د لومړۍ نیټ څخه پیل سي څوک چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې استوګن دي
اوریدونکو تاسو په پاکستان کې میشت بی اسناد افغانانو پر مسلو ریپورت اوریدو په همدې حال کې د کورونو چارو لنډمحالی وزیر سرفراز بوکټی د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لنډمحالی وزیر جان محمد اڅکزي او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات دا وکړي چې افغانان په پاکستان کې د نامنو په پیښو کې ککړ دي خو شنن کې وای چې په عمومي توګه د افغانانو په اړه د لوړپوړو چارواکو داسې سرګندونې د هغوی پر ضد په پاکستان کې د کرکې پیدا کولو په ګډون بیلابیلې نتیجې لرلې شي په دې اړه تفصیل د ملیحه میرزا تناو
لیکوال او سیډونکو اسماعیل خان د اکتوبر په 15 مشال ریډیو تول د افغان وګړو پاړه داسې بیانونه او له هیواد د غوی د وستو خبره لومړی ځل نه دی نو وړي ویل چې په 2014 کال کې پر آرمی پبلک سکول د حمله وروسته د ترهګرې خلاف په جوړ شوی نېشنل اکشن پلان کې یو مهم ټکی د افغان کډوالو بیرته هیواد ته ستنول وو وروسته په 2015 کال کې هم یو ځل بیا دغه کوشش وشو خو د پخوانو افغان ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی په خواست دا کار وځنډول شو نوموړي ویل یو ځل بیا دا خبره ګرمه ده چې تر شا یې سیاسي عوامل او د پاکستان او افغانستان ترمنځ خراب تعلقات دي
دا مخکې هم دغه رنګ ډېر سویپینګ سټېټمنټس کېدل چې افغانان چې کم دي دا په کرایمز کې غدي بیا ما سټېټسټکس چې روک کله پولیس ډپارټمنټ د کرایمز برانچ کې پتو لګېده چې دا غي افغانان دغه پکې بالکل نش برابر ډېر کم پرسنټیج چې هغه په کرایمز کې اوس لیټلی دا چینج چې کم راغلی دی هغه کې دا چې دا پرله پسې اوس پیښې شوې نو پغې کې چونکې نادرا فنګر پرنټینګ او دغه نه کېدو او یا سو کسان اونیول شول نو چې کم اونیول شول هغه وی چې زموږ کمانډر فلانی دی ری دی هغه افغانستان کې دی نو ایشو چې کومه ده کنه د دې پولیټیکل کانټیکست دی د کیسه شکشت دی نه دی او کې د افغانستان او پاکستان تعلقات چې کوم دی هغه ساړه شوی دی تکیم انفورچونټلی دا مسله خو شته دی سټیریوټایپینګ افغان بلیم کول
د خبر پښتونخوا پولیسو مشر او بلوچستان حکومت ویان د ترهګرې په پیښو کې د افغان وګړو د لاس لرلو تور پورې کړ خو البته څه شواهد یې وړاندې نه کړل په پاکستان کې د جنگونو او ناامنیو له کبله افغان کډوال له 1980 لسیزې راهیسې په پاکستان کې میشتي په افغانستان کې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته هم ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوالو سیږي او شاوخوا هم دومره شمیر کې نا رجسټر افغانان ژوند کوي د پېښور پوهنتون د سوشیالوجي یا ټولنپوهنې د څانګې استاد ډاکټر نور سناودین د اکتوبر په 15 مشال ریډیو تویل چې په عمومي ډول یوه طبقه یا د خلکو ډله تورنول سمه خبره نه ده هغه وویل چې په داسې بیانونو سره په ټولنه کې دغه خلکو ته بیا د شک په سترګه کتل کیږي
کولای چې ته جنرالایز خبره کوي چې رټول بلاويستي نو غلطه خبره وکړه ته چې نه پکې بلاويستي ځکه ظاهره خبره ده خامخا به په هر قوم کې څنګه څه غلط خلک ملاويږي په خو سې دی وی چې افغانان پکې بلاويسي بالکل به خو بیا هم ټول ندي ټول زیاتره خو موږ ته هم ښکاری هر چاته ښکاری چې خو پرمن خلک چې دلته پاکستان کې اوسېږي او چې کم پرمن خلک چې دا وي ته خامخا لګ دی نه تکلیف هم رسی ټیټنس په د وژنه چې روټای میپنگ مونږ چې ستوې د خلکو په ذهنونو کې دا وان ریفیوجیز په بارکه یو نیگیټیو ایمیج کریټ کیږي دی وجنا ټول دا شک په نظر وته کتل کی کنه چې دا افغانان چې د دهشتګردۍ ګواله دي.
اسماعیل خان ویل چې ډیرو افغانانو په پاکستان کې ځانته کاروبارونه خلاص کړي، کورونه او جایدادونه لري. داسې قسمه بیانونو سره داغوی عادي ژوند کې مشکلات پیدا کیږي، ځکه چې په ټولنه کې داغوی خلاف بد تاثر جوړیږي. خبریال صفدر داوړ مشال ریډیو تویل چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت طریقې طالبان پاکستان باندې فشار راوړي چې په پاکستان کې هغوی خپل فعالیتونه ودروي. د دې لپاره داسې قسمه بیانونه او پریکړې مخې ته راځي چې اغیز یې پر عام ولس پرېوځي او هغوی ځورول کیږي.
کم افغانانو خلاف یو کریک ڈاؤن ہوندی نو دیر وجنا حقیقت کے پاکستان کے چکم پلکونو افغانانو سیگی دے ٹولو کاروبار تا جائیدادونو تا نو کریو تا سبکونو تا دے ارستا دیر زیات نقصان ورسے دو او یا رسیگی دی پلکونو خلق تے کم دی دا ہیر محفوظ دی غاٹ اثر پر وزی نفرت پہ لگی گی ماشا کے دا دو کومونو خلاف یو پشتون دی یو قوم دے دا دے یو حصہ دے چا افغان طالبان بندے پریشر را وستل دی چا دوی یا ٹی ٹی پی والا چا کم کروانے روانی دی اگر کنٹرول کولو کے کردار ادا کی.
اخوا پا افغانستان کے دا طالبانو دا حکومت ویان زبی اللہ مجاہد اکتوبر پا سلورما پا ایکس پانا پا بیان کے دا داوی رد کری چے گوا کے پا پاکستان کی اسیدون کی افغانان پا نا امنے کے لاس لری. پا اسلام آباد کے دا افغان کڈوالو چارو مشر کمشنر عباس خان ہم دا اکتوبر پا سلورما لا مشال ریڈیو سر پا زنگڑی مرکہ کی ویل چلتا رجسٹرڈ افغان کڈوال پا ہس ڈال نا امنیو کے ککڑ ندی. دا په داسې حال کې ده چې پروستو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې، سرګونه نیول شوي او یو شمېر افغانستان ته لېږدول شوي دي. په پاکستان کې ترغې وروسته د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوه چې د سپټمبر په 15مه د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال له هیواده باسي.
اوریدونکو پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي دي چې پولیسو او په ساده جامو کې کسانو د غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین په سهراب ګوټ کې لکورا بیولې دي. د غورزنګ یو مشر محمد الله مسید پرون مشال ریډیو ته ویل چې هغه کسانو ترین د اکتوبر په څلورمه شپې ناوخته لزان سره بوتللې او تر اوسه هیڅ پته نه لګېدلې. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر ایکس په یو بیان کې له چارواکو وغوښتي دي چې هغه دې زر تر زره خوشی کړي. د کراچۍ د پولیسو یو لوړپوړ چارواکي عزیز احمد بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د ترین کورنۍ ورسره رپورټ دایر کړی دی او د موندلو هڅې کوي. نور تفصیل د نیاز علي په دې رپورټ کې.
دا پختون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ یو مشر محمد الله مسعود د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي چې د غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین د اکتوبر په 14مه د شپې نامعلومه کسانو د خار د سوراب کوټ سیمې د خپل کور نه پورته کړی دی او لزان سره یې بوتلې دي.
تقریبا د شپې دوه نیمې بجې ټیم و چې د مشر نور الله ترین په کور باندې چاپه ولګېده چې پولیس ورسره په سیول کپړې شي خلک ورته راغلل او دای پورته کړ. خو دلته چې موږ کوم متلکه تڼه ده ورسره چې کوم سپی ده ایسپی ده دخته موږ ورغلل خو دوی هیڅ معلومات تر اوسه پورې موږ ته په لاس نه دی راکړی چې نور الله چیرې ده یا چا سره ده او په کوم ځای کې دی.
بلخوا د کراچۍ پولیسو تر اوسه په دې اړه هیڅ ندی ویلي چې نور الله ترین چا اولی نیولې دی. د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د پولیسو ایس ایس پی عزیز احمد بیا مشال لیډیو ته یوازې دومره ویلي د نور الله ترین په اړه ورته کورنۍ خاص جمع کړی دی، دوی معلومات را جمع کوي. محمد الله مسعود زیاته کړې چې نن د اکتوبر په 6مه که نور الله ترین کوم عدالت ته وړاندې نه شو یا پولیسو ښکاره نه کړو نو دوی به په سن های کورټ کې د ترین د لادرکه کولو خاص جمع کوي. نور الله ترین په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر دی. نوموړی په ښار کې پښتنو ته په ورپې خو مسلو هوارولو لپاره پولیسو تاڼو او سن حکومتي چارواکو ته وخت په وخت ورځي. د پی ټی ایم د کراچۍ یو بل غړی هدایت الله پښتین بیا وایي په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول روان دي. نور الله ترین او د غورزنګ نورو ملګرو د دغه ظلم خلاف خپله مبارزه جاري ساتلې او د پولیسو سن او مرکزي حکومتي غږ کړی وو چې افغان کډوالو سره دې ناروا چلند بند کړي. کړي. نو موړه وایي چې اندېښنه غني چې پولیسو هم لدغه وجې نور الله ترين پورته کړي دي.
په داسو لندو ورځو کې شپږوه ځای د سین پی ټی ایم مشر نور الله ترين په د افغانانو کډوالو چې کم د دوی علاقې وې د غو سره ناستې وکړې غونډې وکړلې او بیا د تاجرانو سره ناستې غونډې وکړلې. د دې ودرول لپاره یا په دې کې خند جوړول لپاره دوی دغه عمل کړی دی.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ایکس ویلي چې نور الله ترين پولیسو او ساده جامو کې خلکو پورته کړی دی او تر اوسه یو عدالت ته هم نه دی وړاندې کړی او نه په کومه تاڼه کې شته دی. نوموړي د نور الله ترين د زر تر زره د خوشي کولو غوښتنه کړې. ترين له دې وړاندې هم څو ځله پولیسو په بیلابیلو مقدمو کې نیولې او زندان ته یې اچولې. ترين له دې وړاندې سخت کال د جولای په 18مه سره د یولسو ملګرو د کراچۍ پولیسو د قانون د درې ایم پی او د مادې لاندې نیولې وو او د یوې میاشتې لپاره بیا د سند صوبې جیکب آباد زندان ته استولې وو. خو بیا پی ټی ایم د پولیسو دغه عمل په سند های کورټ کې چیلنج کړی وو او بیا سند های کورټ د جولای په 1 د پولیسو دغه ګامونه غیر قانوني ګرځولي وو او د نور الله ترين په ګډون یولس واړه کسانی خوشي کړي وو. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې لدی وړاندې هم څو ځله د پی ټی ایم مشران او پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوې دي. پی ټی ایم وایي چې د پښتنو په خاوره د امن او د حقونو لپاره به خپله پر امنه مبارزه جاری ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې 12:00 شوې دي. پامیر ساحل هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې لنډ خبرونه ترې واورو.
په کورمه کې د ساتین او بادامۍ سیمو د اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر نښتې شوې دي چې پکې د دواړو خواوو شپږ تنه ژوبل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې نښته نن سهار څو ورځې مخکې پر لانجبنې ځمکې د خونو یا کوټو جوړولو پر سر پیل شوه. د دوی په خبره دواړو خواوو د ځایي مشرانو او لښکر په وینا جګړه ودروله، خو څه ساعت وروسته بیا شروع شوه. د کوزې کورمې انتظامی مشر محمد عدنان مشال راډیو ته ویل چې هڅه کوي چې ژر تر ژره اوربند وکړي او بیا د جرګې له لارې د لانجې حل پیدا کړي. د خیبر ضلع یو چارواکی وایي چې په تیرو 3 ورځو کې 1.5 افغاني کورنۍ د تورخم له لارې هیواد ته ستنې شوې دي. هغه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله پرون د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې هغه کورنۍ په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل او په خپله خوښه افغانستان ته ستنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بې اسناد افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ پورې له هېواده د وتلو امر کړی دی. د طالبانو حکومتي چارواکو د اسلام آباد دا اقدام غندلی دی او له حکومته یې خپلې پرېکړې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې پولیسو او په ساده جامو کې خلکو د غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترين له ځان سره بیولی دی. په کراچۍ کې د غورځنګ یو مشر محمدالله مسید بیګا مشال راډیو ته ویل چې هغو کسانو د اکتوبر پر 4 شپې ناوخته په سهراب ګوټ کې د ترين پر کور چاپه ووهله او له هغه وخت راهیسې یې هیڅ درک نه دی لګیدلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و په بیان کې له چارواکو غوښتنې دي چې ترين دې ژر تر ژره خوشي کړي. د سهراب ګوټ د پولیسو مشر عزیز احمد مشال راډیو ته ویل چې د ترين کورنۍ د هغه د ورکېدو په اړه ورسره رپورټ تیار کړی دی چې هغوی د موندلو هڅه کوي. په سوریه یا شام کې د جګړې د څارې یوې ډلې او یوې امنیتي سرچینې ویلي دي چې پر یوې پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. د هغې ډلې او د دفاع وزارت په وینا په وسلو د سنبالو بې پیلوټ الوتکو برید پرون د سرتیرو د فراغت له غونډې څخه د هیواد د دفاع وزیر تر ستنېدو 2 دقیقې وروسته وشو. پر اکاډمۍ د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. او د 500 اوورو یا یو ورځني کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او نیدرلینډز یا هالینډ لوبډلې نن یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د حیدرآباد په راجیو ګاندي نړیوال لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماسپښین پر 1:30 او د کابل پر 1 بجا پیل شي.
اوریدونکو لنډ خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریدو. اوس ورزو یوې بلې موضوع ته. د پکتیا ولایت په 1 اتیا کلو کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د لارو سړکونو جوړولو او د اوبو لګولو په برخه کې شاوخوا 2000 کسانو ته د کار ورکولو پروژه پیل شوې ده. په دې پروژه کې د بدني کار د توان نه لرونکو او کونډو ښځو سره نغدي مرستې هم کیږي. د سیمې خلک دې پروژې ته خوشاله دي. خو وایي چې نړیوال بانک او نورې ادارې په پکتیا او ټول افغانستان کې اوږدمهاله پروژې عملي کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
نړیوال بانک د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام له لارې د څلورویشتو پروژو په چوکاټ کې 2000 کسانو ته د یوې میاشتې لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده. د مسؤلینو په وینا دې برنامې ته چې 1.5 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې، ډېره برخه یې فني او غیر فني کارګرو، لږه برخه یې بې سرپرسته کونډو او معیوبینو، او یوازې 40% نورې په تخنیکي وسایلو مصرفېږي. د ټولنیز معیشت د دې برنامې په چوکاټ کې فنی کارګرو ته هر ورځ 200 او غیر فنی کارګرو ته د ورځې 450 افغانۍ مزد ورکول کیږي. د پریکون کې مؤسسه ولایت مشر محمد اسماعیل ظریفی د دې برنامې د مخ په تړاو مشال راډیو ته داسې ویل:
په دغه 150 کلو کې خلکو ته کاری فرصت برابرول دي، او دوم هدف د پروګرام دا ده چې په دې کلو کې هغه خلک چې د کار توانایي نه لري، لکه هغه ښځې چې هغه کونډې چې د کور سرپرستی په غاړه وي، یا هغه معیوبین چې کار نشي کولای، او یا معتاد ځوانان، د دوی لپاره به د هر نفر لپاره به د 10000 افغانیو کڅوړه دا برابرېږي او دا به ورکول کیږي.
بلخوا هغو کسانو ته چې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د ټولنیز معیشت په برنامه کې د کار زمینه برابره شوې خوښي څرګندوي.
نوم اسماعیل ده، ډېر وخت بیکارم، اوس چې کار زمینه برابر شوې ده او ډېر خوشحاله یم. ځوانان ډېر بیکار، اوس ښه کار روان دی کنه، اوس د موسسې له طرف نه کار روان دی، د لښتې مختې پکو جوړوي.
د کاري زمینو برابرولو ته د ځوانانو په خوا کې هغه کسان هم خوښ دي چې کورنۍ او اولادونه لري، او د هغوی ټوله تکیه د لاس په مزدورۍ ده، خو هغوی په میاشتو کار نشي پیدا کولای. د پکتیا ولایت اوسیدونکی سید ګل وایي:
یو کال یو نیم کال کیږي چې موږ بیکار وو، موږ ته اوس د کار زمینه مساعد شوه، اوس ډېر خوشحاله یو. دا د موږ د کلي خلک ډېر مظلوم دي، ډېر یو روپۍ نه لري وروره، دغه جمع موږ چې دغه کار وکړو جمع خورو وروره، نور یو شی معمد نه لرو وروره، بس قرار په کورو کې پراته یو.
د پکتیا روڼ اند یو فعالان وایي: مؤسسات باید د لنډمهاله کارونو پر ځای په داسو پروژو باندې کار وکړي چې هغه اوږد محال گتی ولری، او خلکو لپاره هم پکه د اوګده محال لپاره کاری فرصتونه برابر شي. یو تنمدنی فعال غازی ویل:
مؤسسات باید موږ ته بنیادی کارونه وکي، دایمي کارونه چې لږه نه طویل مدت وخت موږ هغه نه ګټه واخلو. د دو ورځو کار یا 15 ورځو کارونه موږ نسو کولای چې ټول عمر د دغه کارو کو یا دغه مزد واخلو.
یاد دیوی د نړیوال بانک لخوا د کارمندل د روان برنامه دوه میاشتې مخکې د پکتیا په مرکز او درې ولسوالیو زرمت، احمد ابا او سید کرم کې هم په ورته توګه د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې لخوا څه باندې 9000 کسانو ته د دوه میاشتې لپاره د کار زمینه برابره شوې وه.
اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ اسانولو لپاره یو شمیر لوسنامې موجود دي. په دوی کې یو هم ترانزیت تجارت تړون دی چې اوسنۍ شکل یې په 2010 کال کې د دواړو هیوادونو چارواکو لاسلیک، خو اوس د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې افغان سوداګر به 90% ورکوي. د ضمانت لپاره به په پاکستانی بانکونو کې پیسې ږدي او ځینې توکي به نشي وړلې. د دواړو هیوادونو شریک چیمبر آف کامرس وایي دا فیصله لاسلیک شوې لوسنامی سرغړونه ده. د ترانزیت تجارت تړون د اوسنی حالت او تاریخچه په اړه تفصیل د بشیر غواخنور.
د پاکستان حکومت له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون کې بدلون کړي، او د افغان سوداګر لخوا پر وړونکو مالونو یې 10% فیس اچولو سربیره د ځینو توکو په وړلو بندیز لګولل دی. د پاکستان کسٹمز لخوا د اکتوبر په 3 خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې تر دې وروسته به په کراچۍ کې افغانستان ته تلونکي ګاډي د کاغذونو تاییدولو او نورو چارو لپاره د خپل وړونکو مال 10% پیسې ورکوي. په خو دا پیسې نه اخیستل کېدلې. همدارز له افغان سوداګرو د نقدو پیسو د بیمې پر ځای د بانک بیمې شرط ایښول شوی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریک خونه یا چیمبر اف کامرس دا بدلون ردوي. د دغه خونه شریک مشر خانجان الکوزی مشال رډیو ته وویل چې د 2010 کال د تړون لمخه افغان سوداګر له نورو هیوادونو څخه اخیستي مالونه د پاکستان د بندرونو لاله افغانستان ته وړل شي. په بدل کې پاکستانی سوداګرو ته اجازه ورکړل شوې چې د افغانستان لاله مرکزی اسیا ته خپل مالونه یوسي. دوړو خو په لیکلي بڼه ژمنه کړې چې سوداګر به یوازې د لارو د استعمال پیسې ورکوي.
د اپټا قرارداد وخت پوره شوی، مګر د پاکستان پارلمان فیصله کړې ده چې تر څو نوې قرارداد تر سره کیږي دا قرارداد به ادامه پیدا کوي. او دوی کومه پیسہ لکړی ده یو جانب ده. یو ملک د بل ملک د اموالو نه کشتم او معصول نشي اغستلې. دوی چې کوم شرایط وضع کړی دي دا په دې معنی دي چې یعنی غواړي چې د غلاره په تا باندې بند کړي. دوی بانکي ګرانټي حتمی کړی ده چې دا په هیڅ صورت نه کیږي. بانک ګرانټي مونږه انشورنس لرو. د بانک ګرانټي داسې ده چې ستا یو لک ډالر مال دې راوړو نو ته به یو لک ډالر د پاکستان په بانک کې ږدې. نو دا خو هیڅ شی نشي کېدلی.
د پاکستان او افغانستان د سوداګری شریکی خونی چیمبر اف کامرس پر ویبپاڼه د خبرو شو معلوماتو تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت تجارت تړون په لومړي ځل په 1915 کال کې شوی و. بیا وروسته په 2003 او 2010 کال کې پکې نوې بدلونونه وشول. د دغو بدلونونو مقصد سوداګری اسانه ولو. په ډیری اړوندو مالونو کې وریجی، چای، بوره یا چینی، رخت، برېښنایي توکي، غوړي، د موټرو پرزې او ټیرونه شامل دي. د پاکستان کسټم ادارې د اکتوبر په 3 په خبر پاڼه کې ویلي چې افغان سوداګر هغه سامانونه له نورو هیوادونو اخلي چې په افغانستان کې ورته ضرورت نشته. د دوی په وینا بیا دا سامانونه پاکستان ته قاچاقېږي چې د پاکستانی جوړو شوو شیانو بازار خرابولو ترڅنګ ځایي اقتصاد ته زیان رسوي. خو د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونی غړی او تجار شاهد حسین چې د تورخم له لارې مرکزي اسیا ته مالونه ځي وایي په ابتا کې نوي بدلونونه د ټولو خواو په زیان دي.
پاکستان ته دا پکار دي چې خپل کسټم او خپل سونا ایریاز چې دي چې هغه کور کی چې سمګلنګ هغه کنټرول کی. په هر لارۍ کې ټریکر لګېدلې. کراچۍ نه روزي په مختلف لارو هغه ټریک کیږي کسٹم طرف نه. افغان ترانزیت ریټ سره تړلې بیا د منځنۍ آسیا ترانزیت ریټ دی او دې وخت موږ ته ضرورت دی، زموږ ولس ته ضرورت دی چې څونه دا ترانزیت ریټ د کراچۍ په لاره سیوا کیږي. په دې کې زموږ عوام، زموږ ترانسپورټ، زموږ تاجران هغه داخل دي، هغه ته ګټې رسیږي. دا یو منفي میسج ورکوي چې په دې وخت کې افغان ترانزیت ریډ باندې نرخونه سیوا شي یا هغه په مختلف طریقو باندې نور هغه وچیړل شي.
د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په 3 ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته واضح کړی چې د ترانزیت ریډ په ترڅ کې قاچاق کیږي چې اسلام آباد به پر ضد سخت ګامونه اخلي. هغه زیاته کړې و چې په دې قاچاق کې ځینې پاکستانی امنیتي ځواکونه هم لاس لري چې سزا به ورته ورکړل شي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه غبرګون نه و خولې.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو زو یوې بلې موضوع ته د پاکستان د خبریالانو وفاقي ټولنې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ناسمو معلوماتو خپرولو مخنیوي په مخه د قانوني اقدام په اړه د کورنیو چارو د لنډمهالي وزیر سرګندونی د خبریالانو د غلي کولو په معنی بللې دي. سرفراز بوکټی د اکتوبر په 3 په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د ناسمو تبلیغاتو کوونکو او غلطو معلوماتو خپرونکو پر وړاندې د برېښنایي جرمونو د مجازاتو د قانون پر استعمال ټینګار کړی وو. خو د خبریالانو وفاقي ټولنې مشر د نوموړي د سرګندونو اندېښمن کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې پر نگران حکومت وار له مخې د رسنیو ازادۍ ته د پام نه کولو تور پورې شوی دی. خو حکومت وایي د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د آئینی حقونو پر ضد هیڅ اقدام نه کوي. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه.
د پاکستان د کورنۍ چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د اسلام آباد په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د داسې تخنیکی وسایلو په کار د اچولو ضرورت دی چې له مخې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون په سمه توګه عملي سي. هغه زیاته کړې وه چې د قانون په سمه توګه د عملي کولو مقصد د هیواد د وګړو د ګټو خوندیتوب دی. خو د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پی ایف یو جی مشر شک لري چې د لنډمهالي وزیر دا څرګندونی د خبریالانو د غلي کولو په معنا دي. افضل بټ د اکتوبر پر 15 له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال داوا وکړه چې په پاکستان کې همیشه د قانون غلط استعمال شوی دی. نوړي په دې اړه په 2018 کال کې د پارلمان لخوا منظور شوی د انټرنیټي جرمونو د مجازاتو قانون حواله ورکړه. هغه زیاته کړه چې د قانون منظورولو پر وخت حکومت ویلی ول چې د قانون هدف ته انټرنیټي جرمونو مخنیوي کول دي. خو د په خبره وروسته د دې قانون لمخي یو شمیر خبريالان ونیول شول.
کہوں کہ اب بھی شاید
زما په فکر د کورنیو چارو د وزیر بیان د خبریالانو د غلی کولو په معنی ده. خو موږ مخکې هم ویلي وو چې کومو پخوانیو حکومتونو چې قانون یې غلط استعمال کړی و او په خبریالانو یې د دروغو مقدمې جوړې کړې وې، یا یې هغوی بغیر له کومې مقدمې نیولي یا تختولي وو. د پاکستان خبریالانو سازمان یې مزاحمت کړی و او اوس به یې هم کوو او په عدالتونو کې به یې هم پر ضد مقابله کوو
اور اب بھی ہم یہ مزاحمت بھی کریں گے اور عدالتوں میں بھی اس معاملے میں اپنی پوری جنگ لڑیں گے.
دا سرفراز بکٹی تر دے سرگندونو چو رجل مخا دا رسنیو دا آزادی لپارا کارکون کوش پال سازمانونو دا سپتمبر پر اتوشتم نیٹا پر نگران حکومت او سیاسی گندونو جا کڑی ہو چی دا راتلون کو ٹول ٹاکونو پر درشل کی دی دا بیان آزادی یقین کڑی دوی دا شاخ پدا سی محال کڑی ہو چی پر نگران حکومت وار لمخ دا طور پوری کشی چی دا رسنیو آزادی تا پام نہ کوي. د پی ایف یو جی پخوانی مشر شہزادہ ذوالفقار د اکتوبر پر پنځمه مشال لري ټول چې کڅوک په خبری کانفرنس یا په خپل وینا کې پر حکومت تنقید وکړي نو رسنۍ هغه خبره نه نشروي.
میڈیا چې دی اوس خوګر سره راځي چې څوک پریس کانفرنس کوي او حکومت خلاف غدای خبرې وکړي چې په کم یو الزام لګي او کر سره کاټي یو د ضرورت نشته. دا میڈیا ولا آزاد نه اوس هم هغه روان دي لکه پی ټی آی خلاف ته سونه وینې چې پی ټی آی خلاف چې دی یو نریټیو چې دی جوړي مګر د پی ټی آی هغه
پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی پخوا دغه سی تورونه رد کړی ول. پخوانی او اوسنی حکومتونو تل دا درس خپل کړی چې د ټولنیزو رسنیو لاري ناسم خبرونه او معلومات خپریږي او په خلکو کې نفرتونه خوريږي، نو ځکه د مخنیوي لپاره قانون جوړول او عملي کول ضروری دی. د آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم فریډم نتورک مشر اقبال خټک د اکتوبر پر پنځمه له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د قانون جوړولو او عملي کولو ملاتړ وکړي خو زیاته کړی چې باید دا د مخالفینو پر ضد استعمال نه شي.
د رائے دا چې هغه پاکستان کې یو مجرمانه فعل نه وي، که تاسو سره د حکومت سره د هغې نظر په ضد باندې وي نو باید چې دا خبره دې تسلیم کړي چې هر یو انسان خپل د رایې لرلو حق لري. تر کومه پورې د فیک نیوز خبره یا دروغو معلومات خورول څه ګڼم چې د دې علاج خدا دی چې باید چې حکومت ریښتیا زیات ښکاره کړي خلکو ته. نو فیک نیوز مونږ هم خلاف یو، مونږ غنو چې دا د ژورنالیزم د لپاره یو ډېر خطر ده.
خو د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی د اکتوبر پر پنځمه مشال ریډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د هیواد په آئین کې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ د خوندیتوب ضمانت ورکړل شوی او د په خبره دوی د دې حکومت د ترولو هیڅ اقدام نه کوي. البته زیاته کړه چې د ناسمو تبلیغاتو جعلي خبرونو تشدد ته د خلکو پارولو او نفرت خپرولو زد قانونو نسته، نو د په وینا حکومت باید د آئین او قانون په چوکاټ کې هغه ټول وسایل استعمالوي چې له مخې د هیواد وګړي او ریاست خوندي سي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د استادانو د زینو ټولونو غړو پرون د استادانو ورځ ته تورې ورځې په توګه تیر کړو په پیښور کې لاریون هم وکړ. دوی وایي د دې وجه دا ده چې حکومت یې تر اوسه د ترقۍ مسله نه ده هواره کړې او د مستقل کېدو په اړه د دوی غوښتنې نه دي منل شوې او د پینشن اصلاحاتو په نوم یې له تنخواګانو څخه پیسې ګرځوي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت د استادانو د دغه احتجاج او د سرګندونو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. تفصیل پہ خبر غلام غوث را کوي.
استاد کو عزت دو، ہمارے مطالبات
دا په پیښور کې احتجاج کوونکي د سرکاري سکولونو استادان دي چې د استادانو د درناوي نړیواله ورځ د تورې ورځې په توګه ولمنځله.
دل پټوله دنیا کې سلام دل چړډه مناویږي او دمو ته پښتونخوا کې
د اکتوبر په 15مه د ترسره شوی احتجاجي لاریون پر مهال د خیبر پښتونخوا د ټولو پرایمری سکولونو د استادانو د ټولنې مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د پرایمری او سیکنډري استادانو د اپګریډیشن یا ترقۍ جمعنه باندې دي په سمدستي توګه عمل شروع شي. نوی اغیستل شوی استادان دي مستقل کړي شي او د پینشن اصلاحاتو په نوم د دوی د میاشتنۍ تنخواګانو نه د پیسو د بیلولو پالیسی دی واپس واغستلی شي.
تاسو ګورئ چې دا په دنیا کې د استاد په نوم دا روز مناویږي او په خیبر پختونخوا کې نن استاد تور روز مناوي. د دې مطلب دا دی چې د خیبر پختونخوا استاد خوشاله نه دی، خفه دی د دې حکومت نه، ځکه چې سابقه حکومت یو منتخب حکومت منګلا د استادانو اپګریډیشن منظور کړی دی او په هغه ایجنډا کې ټولو آیټمونو باندې کاروي شوی دا صرف او صرف چې پاتې دی هغه د استادانو زمنګ د اپګریډیشن نوټیفیکیشن دی. نو فاینانس ډیپارټمنټ ته، د دې صوبې چیف سیکرټری صاحب ته، د دې صوبې هغه واکدارانو ته چا سره اختیار دی، هغه نه دا غوښتنه کوو چې نن په دې سلام ټیچر ډے باندې موږ تاسو نه د خپل جایز حق هغه نوټیفیکیشن غواړو کوم چې په 17 جنوري 2023 باندې د دې صوبې کابینې په وزیر اعلی صاحب په مشوره کې منظور کړی دی.
د نوید ګل هزار خوانی په نوم یو استاد مشال ریډیو ته وویل چې د پرایمری او میډل سکولونو استادانو تر دې وړاندې هم د خپل وختونو لپاره احتجاجونه ترسره کړي دي.
زه حکومت وخت د اپیل کوم چې زموږ د مسلې لري پای کې زموږ اپګریډیشن دی، ریګولایزیشن دی، سی پی فند دی، بکه پینشن اصلاحات دي چې دا یو ډیر خطرناک شی دی. کټ لګولې په ایل پی آر کې هغه 25-30 هزار سیرلی چې کم د منتلی هغه د پینشن والا نه کټ کوي، نو دا موږ سره ډیر زیات ظلم دی.
خیبر پښتونخوا کې د نگران حکومت چارواکو تر دې دمه د استادانو د دې روستي احتجاج په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د تعلیم د محکمې چارواکو ویلي وو چې د مالی مشکلاتو په وجه تر دې دمه د استادانو غوښتنې نه دي پوره کړي. یو ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د سړونو او امنیتی مطالعاتو مرکز ویلي دی چې په تیرو 9 میاشتو کې په هغه هیواد کې په وسلوالو بریدونو کې تر 1100 زیات کسان وژل شوي دي چې پکې شاوخوا 300 امنیتي سرتیري هم شامل دي. په همدې حال کې بلې سړنیزې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې په سپتمبر کې شپږ 15 حمله شوي دي. په دې اړه نور معلومات مشال ریډیو خبریال عصمت علي اشاره کوي.
په اسلام آباد کې د شخړو او ترهګرۍ سیډنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټډیز یا سی آر ایس ایس د اکتوبر په ډومبه په خپل رپورت کې ویلي چې د روان کال په ډومبه 9 میاشتو کې تر ټولو زیات وسلوال بریدونه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې شوي دي. رپورت زیاتوي چې د کال 2015 نه وروسته د داسې ډومبه کال دی چې تر ټولو ډیر خونړې دی. اداره زیاتوي چې په ډومبه 9 میاشتو کې 1100 زیات کسان مړه شوي دي، چې پکې 208 پولیسان او 132 نورو امنیتي ادارو سرتیري مړه شوي دي. د خیبر پښتونخوا پخوانی ای آی جی اختر شاه مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنه پیښې زیاتېدو وجه هغه وسلوال دي چې لسلویختو کلونو راسي په گاونډي هیواد کې جنگېده او اوس یې د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پناه اخیستې ده.
یونین دلتا انٹری کړي وا هغه وخت کم جهادي تنظیمونه جوړو دا غي ټول براقز په خیبر پختونخوا او زړس قبایلی سیمه کې او کبیا 9/11 شو هغه نه پستا هم دا ټول زمونږ دي کې قبایلی سیمه تا را وټ شو او هغه دلتا دې تنظیمونو وخت سره خپل نیٹ ورکس جوړ کړو او هغه نیٹ ورکس رو دور حاوی شو چې په دې شیبه کې هغه خپل عملداری شروع کا شورش شو.
په اسلام آباد کې د سیډنی او بل مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز هم د ستمبر د میاش په خپل رپورت کې ویلي چې د روان کال د ستمبر په میاش کې 15 وسلوال بریدونه شویو، چې پکې 1000 کسان مړه او 1000 جوبل شوي دي. د پی آی سی ایس ایس اداري مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2019 نروستو وسلوالو په عوامي ځایونو بریدونه کول پریخي، نو هم دا وجه ده چې اوس پولیس په نخه کیږي خود روان کال د ستمبر په میاش کې شوی بریدونو کې زیاتر عام خلک پنخه شوی دي.
پچھلے ایک دو سال کے دوران وہ جو ایک
پاتیرو دو کلونه کې چې پی ټی ایم په قبالی ضلعو او خیبر پختونخوا کې د پوسټ پرځد کما بیانیه استعمالوله، نو وسلواله ډلې همغه سوچ سره مخه ترالل او صرف د سکیورټی ادارو کارکونکو او پولیس ولای پنخه کول شروع کړل. اول یې صحافیان هم پنخه کول. وسلواله یو له عمل جاری کړو چې په هغه کې ویل شوی وو چې په اولسی ځایونو به بردونه نه کوي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د ستمبر په میاشت کې په هدفي بریدونو کې شپږیش کسان مړه شوي، چې پکې شپاړس کسان عام خلک او لس د نورو امنیتي ادارو سرتیري وو. په پیښور کې خبریال عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو وړې وړې ډلې دي چې په هدفي وجنو کې ککړې دي.
چې کله طریقې طالبان پاکستان کې د نور واړه واړه تنظیمونه را یوځای شوي دي، نو هغه بیا د پاکستان لپاره یو بل غټ خطر جوړ شوی. او د دې نه علاوه مخکې خو صرف ٹی ٹی پی وا یا واړه تنظیمونه، نه صرف هغه یوځای شو بلکې دا وخت کې د داعش په صورت کې پاکستان ته ډېر زیات غټ تھریټ دی. باقاعده د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټڈی یو رپورٹ راغلی دی چې په هغه کې دا لیکلي دي چې په افغانستان کې موجود داعش اسلامک سټیټ او بیا خاص کر په خراسان صوبه کې چې کوم دي، نو د هغې عملیات تر هغې کارویانې د پاکستان خلاف ډېرې زیاتې دي. خاص کر دغه بیا دلته چې کوم مذهبي جماعتونه دي، په مذهبي جماعتونو کې بیا جمعیت العلماء اسلام د هغې په ښکارا نښه باندې دی.
سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د کال 2013 نه د کال 2023 پوره دا وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د 1100 زیات وسلوال وجلی شوی دي. رپورت زیاتوي چې په 13 لسوکالو کې لشپګیش زرو زیات پیښې شوی، چې پکې 1100 زیات عام خلک او 1400 زیات د سکیورټی ادارو کارکونکو نشوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ. د اکتوبر میاشت په نړۍ کې د ښځو د سینې سرطان په اړه د پوهاوي خپرولو ته ځانګړې کیږي. په پاکستان کې هم ډاکټران په دې میاشت کې د پوهاوي غونډې کوي. د پېښور د رحمان میډیکل انسټیټیوټ له ارقامو سره سم په پاکستان کې هر کال 100,000 ښځې د سینې سرطان ښکار کیږي، چې ورڅخه 15,000 د خیبر پښتونخوا وي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د اکتوبر میاش په نړۍ کې د سینې کینسر د پوهاوي زیاتولو په توګه لمانځل شي. په پاکستان کې هم په دې اړه د پوهې زیاتولو لپاره مختلف پروګرامونه ترسره کیږي. ډاکټران وایي د سینې کینسر یا سرطان په ښځو کې تر ټولو عام د کینسر قسم دی. د بنو 28 کلنه خیرالنسا چې د سینې د کینسر نسخه شوې ده، وایي په وخت یې تشخیص وشو نو ځکه اوس یو صحتمند ژوند تیروي. پوبنو کې د کینسر سرکاري روغتون بینور د انکالوجي وارډ مشر ډاکټر سعید خان مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې په هرو اتو ښځو کې یوې ته د سینې کینسر کیږي.
80,000 پورے نوی چیچی دا بریسٹ کینسر پاکستان کے ہر کال سے کم دے تشخیص نو دے کے تقریباً پنیمائی 40,000 پورے
په خیبر پختونخوا کې د صحت په څانګه کې کارکونکي لیډی هیلت ورکر کوثر بی بی وای هلته ډېرې کمې ښځې ډاکټرانو ته د خپلې معائنې لپاره ځي، او لا هم په دې اړه په ټولنه کې پوهه ډېره کمه ده.
تکلیف نہیں لو ایک بولے سو کرو مہینے لگے گی ہاں غریب خلق دے کماندار خلق دے یہ پوزیشن دے رہے ہیں.
بلخوا د پېښور د حیات آباد رحمان میډیکل انسټیټیوټ آر ایم آئی پر خپل ویبپاڼه ورکړي چې په پاکستان کې هر کال 100,000 ښځو ته د سینې کینسر کیږي، او د دوی د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 15,000 ښځو ته هر کال د سینې کینسر کیږي. د پېښور د کینسر د سرکاري روغتون ایرنم پخوانی مشره ډاکټر صفورا شاهد چې د سینې د سرطان د پوهاوي په کمپین کې هم برخه لري، وایي باید هر ښځه په کال کې 1 ځل د سینې معاینه یا میموګرافي وکړي.
د سینې کینسر علامات بالکل مخامخ اوازې داسې دي لکه چې
سینے کی شیپ کے فرق راشی رائٹ اور لیفٹ کے سائز کے فرق کے ریشی یا دا نیپل بتویو چے انورشن دن نہ لاشی شیپ کے شیپ فرق شی او ریٹریکشن اپنی پلک کے نیپل دن نہ طرف راہ کلی شی سرمن کے پرسو بوشی او وی کی تاس تا داس لگی دانے دانے لکتی مسام اخکاری دے دے مطلب دے چے دیزا کے خاص پرسو دے یا لاس لگ دے دا سی ہوتے راشی چے کم ہوتا اس سینے کے اول نو اتا سے محسوس کے اچانک میں مدار شو دے لے علاوہ میں د وینې د توبت کې دل یا بعض زنانو چې موږ خاص کړی یو پوینټ د سینې کې یا بهر طرف ته یا دننه یا سنټر کې هغه کې مسلسل درد کېږي خو په دوایانو او په ګولو باندې د دوایې د درد نه ښکېږي
په بینور کینسر روغتون کې کارکونکي ډاکټر سید خان مشال ریډیو ته وایي کچري خزي په وخت ډاکټر للاړی شي نو زیات امکان دی چې د سینې د کټ کېدو او اپریشن نه بچ پاتې شي او یوازې په دوایانو یې علاج وشي
بریسٹ کینسر چې کم دے داغا مکمل قابل علاج دے او کچرتا په ارلی سٹیج کې داغا مطلب ډایا
د کینسر چې کم دے سٹیج باندې دی پین کې په کم سٹیج کې د کینسر کنا لکه اوس دا اکتوبر میاشت چې کم ده دا پورا دنیا کې د بریسٹ د سینې کینسر حواله سره مطلب دی کې اویرنس پروګرام سکرینینګ پروګرام د دې حواله سره مناو کیږي پورا دنیا کې نو کوم وایو چې بریسټ کینسر چې کم دی دا خلکو کې په ټولو نه زیات مطلب کامن دی عام دی
بلخوا په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د آگاهۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداره پینک کریبن وای په هغه هیواد کې هر کال سلويخ سره خزي د سینې سرطان له وجې امري
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري